دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحه میرزاده درته هر کلی وایم. په روانه ګړۍ کې د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه رپورټونه، شننې او تبصرې در خپرو. په دویمه نمای کې اونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث لرو. په لومړۍ خبرونه له ملیحه میرزاده.
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. په بلوچستان کې د ماوره عدالت وژنو پر ضد لاریون لډیر اسماعیل خان نه د اسلام آباد پورې روان شوې دي. په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د کاغذونو جمع کولو پروسه سر لنه نه پیلېږي او د امریکا د سینټ استازي وای په راتلونکي کال کې به ایوان یوکرین سره د مرستو او د امریکا د سرحدونو د پیاوړي کولو لپاره په پیکیج ووټ نه اچوي. تفصیل د ماوراء عدالت وژنو خلاف د لادرکه کړل شو. بلوچانو د خپلوانو لانګ مارچ لډیر اسماعیل خان نه د اسلام آباد په لور روان شوه دي. په ډیر اسماعیل خان کې د مشال ریډیو خبريال وای لاریون بیگا له بلوچستان نه ډیر اسماعیل خان تر رسیدلې او ننصار د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر علي وزیر او د منظور پښتین مور او پلار هم ورغلیو. د لانګ مارچ ګډونوال له حکومت د ورکو بلوچانو د پیدا کولو د بلوچستان د بلوچانو د گرفتارو او تختونې لړۍ د بندولو او په تربت کې د څلورو بلوچانو د وژنې د پلټنو غوښتنه کوي. په تربت کې د نومبر په 23مه د ترګرې ضد پولیسو ادا کړې و چې دوی په عملیاتو کې څلور مشکوک وسلوال وژلې دي. خو وروسته د وژل شو کسانو چې یو یې بالاچ مولا بخش بلوچ وو کورنوی ویل چې دغه کسان په جالي مقابله کې وژل شوي او عادي کسان وو. د بالاچ بلوچ پلار ویلو چې زوی یې ورلمخه د پولیسو په حراست کې نو څنګه په کاروایي کې وژل شو. وروسته دوی په تربت کې احتجاج پیل کړ او بیا یې خپل احتجاج د بلوچستان مرکز کوټه ته یوړو. د بلوچستان اطلاعاتو نگران وزیر جان چگزی د دسمبر په 12مه مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت د های کورټ په امر د دسمبر په 9مه په غپې خکې د ککړتیا په تور سلور پولیس سواله لدندو غوخه کړی او پر ضد یې مقدمه درج کړی ده. په پاکستان کې د 2024 کال د فروری د 8مې د انتخاباتو لپاره لنن نه د نوماندانو د کاغذونو د جمع کولو پروسه رسمن پیلېږي. د انتخاباتو کمیشن د مهالویش مطابق د ګوندونو لخوا د ټکټونو ترلاسه کوونکي کسان او آزاد امیدواران کولی شي د دسمبر تر 28مې خپل د نامزدګۍ کاغذونه په ضلعو کې ډپټي کمشنرانو ته وسپاري. الیکشن کمیشن ویلي چې په ضلعه کې به ډپټي کمشنر د ریټرننګ آفیسر په حیثیت کار پر مخ وړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دسمبر په 19مه د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو ضلعو کې د چمن پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کړې دي. دا مظاهرې په داسې حال کې شوې چې د ګوند مشر محمود خان اچکزی د دسمبر په 9مه په چمن کې روان پرلت ته د وینا پر مهال ویلو چې حکومت د دسمبر تر 15مې د پرلتوالو غوښتنې ونه منلې نو دوی به د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو ضلعو کې د مرستیال کمشنرانو دفترونو مخې ته احتجاجونه پیلوي. په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر اشرف آغا ویل
په چمن کې پرلت داس دی غوښتنه ده دا چې موږ ته کاروبار راغلا موږ ته ژوند راغلا موږ ته بچانو د بار رزق پیدا لیکن موجوده نگران غوړم چې دا اختیار نشته د مت په پالیسیک به هیڅ قسم لاسونه نه کوي.
پرلتوال غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه د پخوا په شان په پاکستانی شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو لخوا پرلت اکتوبر له 28مې راهیسې دوام لري. د پاکستان نگران حکومت وایي دا کار د امنیت ټینګښت او د قاچاق مخنیوي لپاره ضروري دی او له خپلې پریکړې نه پشا کیږي. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتی حکومت استازو پرون په پیښور کې احتجاج وکړ او تور ورځ یو منځله دی. په سلګونو شمیر کې د پیښور په جنا پارک کې ټول شوي او له حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی ته د پانګې وسپاري چې پرمختیایي چارې پرې وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د 2021 کال د دسمبر په 19مه او د 2022 کال د مارچ په 1.5مه بلدیاتي انتخابات شوي. احتجاج کوونکو پرون غوښتل د وزیر اعلی سیکرټریټ مخې ته پرلت وهي خو وروسته د وزیر اعلی په دفتر کې د نگران حکومت چارواکو د بلدیاتي حکومتونو د ترمنځ مذاکرات هم وشو. نگران وزیر اعلی سید ارشد حسین شاه غوی ته ډاډ ورکړ چې مسلې به هوارې کړي. او د امریکا سینټ به د راتلونکي کال له پیل څخه یوکرین ته د لا زیاتو مرستو ورکولو او د امریکا د پولو امنیت پیاوړي کولو لپاره په پیکیج رای نه اچوي. په سینټ کې د ډیموکرات ګوند مشر چک شومر د دسمبر په 6مه خبريالانو ته وویل زموږ مذاکرات کوونکي به د دسمبر او جنوري د وقفې په موده کې په ډیره لیوالتیا سره کار کوي او زموږ هدف دا دی چې څنګه واپس راشو نه سمو کړي وي. چک شومر په سینټ کې د ریپبلیکنز ګوند مشر مچ مکانل په یو ګډه اعلامیه کې خبريالانو ته وویل چې مذاکرات کوونکو حاصله وسیله ابزا پرمختګ کړي خو مسلې لا پاتې دي. سپینې ماڼۍ خبرداري ورکړې چې د کال په پای کې به امریکا سره دومره فنډونه نه وي چې د روس خلاف په جګړه کې د یوکرین سره مرسته وکړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه خواست هم په کانګرس کې رد شوی چې پکې د مرستې لپاره د نورو 1.6 ارب ډالرو غوښتنه کړې وه. د ریپبلیکنز ګوند غړي وایي چې باید د امریکا او مکسیکو ترمنځ په پوله د کډوالۍ سخت کنټرول هم عملي شي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه بل مشال ریډیو اوریدل چې مریه امیرزاده درته وړاندې کړه. ساسې پام د رپورټونو په لور راګرځوم خو د یوې وړکې د میرستو
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
نن په پاکستان کې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو پروسه پیل شوې ده. په هغه هیواد کې ټول ټاکنې د راتلونکو 2024 کال د فروری پر اتمه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د وکیلانو اتحادیې د انتخاباتو کمیشن مشر له دندې لرې کول غوښتنه کړې، خو په هیواد کې درې لوی سیاسي ګوندونو له دې سره مخالفت کړی دی. نور حال اسلام آباد راشد خټک را کوي.
په ملک کې د وکیلانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل نه علاوه سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن او پنجاب بار کونسل په خپل علامیو کې په حلقه بندیو نیوکه وکړي او د چیف الیکشن کمشنر د مصافي کې دوه غوښتنه وکړه. د وکیلانو تنظیمونه تور لګوي چې د دې چیف الیکشن کمشنر په موجودګۍ کې شفاف او آزادانه انتخابات نشي ترسره کېدای. په چیف الیکشن کمشنر د وکیلانو د اعتراضونو په اړه په اسلام آباد کې یو وکیل ایمل خان مندوخیل مشال رډیو ته وویل،
کما الکا بندیان یو سوی دا بالکل دا ریگینگ او دا داندلی او بالکل بنیادی چپو سید الیکشن کمیشن او دا ټولو په منیجمنت باندې کار وشو. ټول وکیلان یا لهول خوانه په الکا بندیانو باندې ډیر سخت تاپوزات او ایزار کړی دی. چې په الیکشن کمیشنر دا غا بایس نه شو کې جدا وجه مختلف او د وکیلانو چې کې حل کې دي دا غول خو دا مطالبه راغلی ده چې چی په الیکشن کمیشنر د زړه زړه مستعفسی.
د مسلم لیگ نون، پیپل پارټی او تحریک انصاف په شمول زیاتره سیاسي ګوندونو د وکیلانو د غوښتنو حمایت نه دی کړی او ویلي دي چې دا غوښتنه کوم قانوني حیثیت نه لري. دوی دا ویره هم څرګندوي چې د وکیلانو په غوښتنې د عمل کولو سره انتخابات ځنډېدلی شي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې وکیلان هم د بیلابیل سیاسي ګوندونو غړي دي.
وکلا تنظیمیں بھی آپ دیکھیں جس طرح سیاسی جماعتیں ہیں،
اس لیے وکیلان تنظیموں نے ہم دا سیاسی گندوں نے پہچان دی. دو ہم دا سیاسی گندوں سر اڑی کی لری اس تو وکیلان دو ڈلی دی. دو دا احمد خان ڈلا جا تحریک انصاف سر تعلق لری او بڑا ڈل دا اسما جہانگیر دا خوش پخا ڈلا کے زیاد کسان دا مسلم لیگ نون دی. دا غختن ہم دا مسلم لیگ نون دا وکیلان دا ڈل لخوا شوی دا. د وزیر اعظم بشیر احد چیمه د شهباز شریف ډیر نږدې کسو د الیکشن کمیشن لخوا لری کړل شو. د هغې نه پس دا ډیر تزیانګران او قانون پوهان دا هم وایي چې د الیکشن شډول د اعلان او د امیدوارانو لخوا د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو لړۍ پیل کېدو نه پس د چیف الیکشن کمیشنر د مستعفی کېدو غوښتنه منطقي نه ده. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان پارلیماني رپورټر طارق عزیز وایي چې نوی چیف الیکشن کمیشنر ټاکل یو اوږد عمل دی او اوس حالات داسې نه دي چې دا عمل دې ترسره شي.
الیکشن کمشنر کو پدے مرحلہ استعفی اور کئی نو صدر دونہ کولے شی چے قائم مقام یا الیکشن کمشنر چے دے آغبا اپوائنٹ کی خوب آگے ماندی چے سونا شراکت دار دی کاغا سیاسی گوندو نہ دی یا کہ ایمن وکلا تنظیمو نہ دی نو آغبا بھی بیا اعتراض کئی دو پاکستان دا روایت پاتے شوے دے سمر الیکشن چے مخ کے شوی دی نو دا الزامون مخ کم لگی چې کلم حلقه بندی کیږي په کوم حلقه کې رد و بدل کیږي نو پاغه معنی گروپونه یا سیاسي جماعتونه یا برادریانی نو یو برادری په یا یو سیاسي ګوند په پاغه معنی راضی بل په چې کوم دی راضی نه وي.
خدا پاکستان بار کونسل د ایگزیکټیو کمیټې چیرمن حسن پاشا داوا کوي چې د چیف الیکشن کمشنر مصطفی کی دوسرا انتخابات نه ځنډيږي او قائم مقام چیف الیکشن کمشنر د انتخاباتو نگرانی کولی شي. دد سما ٹی وی سره د خبرو په وخت اویل
فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ
د شفاف او آزادانه انتخاباتو لپاره ضروری ده چې دا صورتحال ختم شي، ځکه چې بیا به د انتخاباتو په شفافیت اعتراضونه کیږي. په دې سلسله کې د قانون او آئین نه هیڅ سرغړونه موږ ته قبول نه ده. خو کدا چې صورتحال جوړ شي نو د پاکستان وکیلان تر هر حد پر اتلو ته تیار دي. موږ به د دې لپاره تحریک چلولو نه هم ډډه ونه کړو. د خیبر پختونخوا بار کونسل د عینی کمیټه چیرمن سید مبشر شاه بیا وایي چې دوی په الیکشن کمیشن خپلې نیوکې لري او د وکیلانو د نورو تنظیمونو د نیوکو حمایت نه کوي او نه د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کوي.
دا څه ده چې دغه کم پریس ریلیز چې ویني کنه سپریم کورټ بار اسوسییشن کړی دی یا پاکستان بار کونسل کړی دی نو دغه سره بالکل اتفاق نه لرم. زموږ خپل ریزرویشنز دي د خیبر پختونخوا په حواله باندې غزتا ته ویم چې کوم زموږ سټونه کم شو زموږ نمائندګي کم شو په پارلیمنت کې او نو دا دی باندې موږ خبره کوو چې کوم ترانسفر پوسټ کیږي شیډیول اعلان شو دا نه پسو بیا ترانسفر پوسټ په غروز باندې ډیر زیات کړل سیاسي خلکو په اشاره باندې نو هغه باندې زموږ ریزرویشنز دي موږ هغه باندې پرس ریلیز جاری کوو او ریزیگنیشن موږ بالکل نه ډیمانډ کوو چې د سره به الیکشن پروسس چې کنده ډیلی کیږي.
په شلم دسمبر الیکشن کمیشن هم په یو خبر پاڼه کې د حلقه بندیو پاړه کې دونکو نیوکو وضاحت وکړو. خدای هم وویل چې دوی به په دې حق له د هیچا دباو قبول نه کړي. دا یادونه ورده چې الیکشن کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ په خوښه د فروری 8 نیټه په ملک د عام انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. سپریم کورټ بیا بیا ویلي دي چې انتخابات به په خپل وخت کیږي. د پاکستان چیف جسټس خبریالان او تازه نگران هم د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه د خبرو کولو نه منع کړي دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
دا دسمبر په 19مه پښتونخوا ملي او میګوند د کوټي په ګډون د بلوچستان په غنو پښتون میشتو ضلعو کې د چمن د پرلط په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړي. دا مظاهره رستو لاغي تر سره شوه چې د یاد ګوند مشر محمود خان اچکزي د دسمبر پر 9مه په چمن کې پرلط د وینا پر مهال ویلیبل چې حکومت دی د پرلطوالو غوښتنې تر 15 دسمبر پورې ومني. ګینه د ګوند بای د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې احتجاجي مظاهره وکړي. احتجاج کوونکو یو وار بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې په چمن کې روان پرلط غوښتنې دي ومني. نور تفصیل له کوټې نه د مشال لوی خبریال سمد شبنم راکبي چې د احتجاج کوونکو په غوږونو پیلېږي.
پښتونخوا ملي او میګوند د دسمبر پر 19مه د بلوچستان په پښتون مشتي ضلعو کې د چمن د پرلط په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړې. دا مظاهره په داسې حال کې ترسره سوي چې د یاد ګوند مشر محمود خان اڅکزي د دسمبر پر 9مه په چمن کې پرلطه د وینا پر مهال ویلي وو چې حکومت د دسمبر تر 15مه پورې د پرلطوالو غوښتنې ومني، کني نو ګوند به د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو ضلعو کې د مرستیال کمیشنرانو د دفترونو مخ ته احتجاجونه پیلوي. په کوټه کې د احتجاج مهال د پښتونخوا ملي او میګوند د کوټي مشر شراب اغا وویل
چمن کی پرلط داس دی غوښتنه دا ده چې موږ ته کاروبار را لګ موږ ته ژوند را لګ موږ خپل کاروبار موږ د بچانو لپاره رزق پیدا لیکن موجوده نگران ونه مې چې د ده اختیار نسته د ده اختیار څه د درو میاشتو لپاره دا دی چې دې به په الیکشن کې دا الیکشن
په کوټه کې د احتجاج مال د پښتونخوا ملي او میګوند صوبای مشر عبدالکار ودان مشالې ډټول چې په چمن کې لتیر دوه میشتو پر لتروان دی چې د خپل اكون غوښتنه کوي. دا غو خبره چې حکومت یې حقيقي غوښتنی نمنی
دوی میاشتې وسولې پرلط د چمن کې ناستې پرلط ډېر جایز مطالبات دي. دا هغه مطالبات دي چې زموږ کاروبار دی، روزګار مې دی، ژوند مې دی، د څوونو کلو زور ازو زموږ روزګار دی بال دی پر روزګار باندې کلغان لګېدل دي. او دا بیا ډېره ناجایز خبره ده چې دا یو نگران حکومت کوي. دوی میاشتې بعد به حکومت جوړیږي دا هغې په خپل مینډیټ کې چې د دې مینډیټ دا مینډیټ ته دی نه نو لہذا په ملک کې یو انتشار پیلاول دپاره دا اقدامات سوي دي چونکې دا موږ پښتون او بلکې پښتون فامیلی هم پارټي موږ دا وایو د ګډ پښتانه دا محسوسوي چې دا زموږ پر ژوند پر کاروبار او پر هر شي باندې قدغن دی.
کارخان ودان مشال ډو ته زیاته کړه که حکومت په لټوالو غوښتنې ونه مني نو دوی به په را روانو وختونو کې د ګوند پریکړې پر وړاندې نور هم سخت احتجاجونه وکړي. پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیانو پر لټ د اکتوبر له 18 روان دی. د چمن پر لټوال له حکومت پر ډیورن کرښه چمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر شناخت کارت او تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د پاکستان حکومت پر ډیورن کرښه له لومړي نومبر څخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې د غامې په ایواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاګ د مخنیوي لپاره عملي کړی. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال رادیو ته تاسو غواګی د کوزه مومندو پندیالۍ او امبار سیمې سیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې باراني ډیمونه جوړ کړي. د سیمې ځینې اوسیدونکو مشال رادیو ته ویل چې دا غریزه سیمه ده او په دې ځایونو کې په اسانۍ سره باراني ډیمونه جوړې دي. د دې په خبره د اوبو ذخیره کولو نشټوالي له وجې د دوی کروندې متاثر کیږي. بلخو چارواکي وایي په سیمه کې د باراني ډیمونه جوړولو منصوبه نه لري، خو که چېرې صوبایي حکومت په دې لړ کې سم منصوبې لري نو پرې کار کولی شي. نور تفصیل شاهنواز ترک زیرا کوي.
د امبار او پنډیالۍ ولس غوښتنه کوي دغه سیمه کې د باراني بندونه جوړ شي. دغه تحصیلونو کې به موسمه سبزیانې او هر رقم فصلونه کرلی شي، خو د څو کالو راهسې د اوبو ذخیرې د نشوالي او د بې وخته بارانونو د وجې کروندې هم خرابې شوي. د امبار اوسیدونکي مقصود خان عثمانخیل مشاد رډیو ته وایي د امبار ځمکه هواره او خاورینه ده، د دغه ټول تحصیل غرونه تاو دي، خو د باراني بندونو د کموخت ته وجې د اوبو ذخیره نه جوړیږي.
مثلا په 60 گز کې بچی کم اوبو وي، هغه اوبه چې کومه دي لاړې 120-110 گز ته هغه اوبه ورسېدلې، او هغه کویان چې کومه دي زیاتره غرونو دغه کې نو هغه ناکامم شول. سمال ډیمونو ضرورت دی. مثلا زه به ته وایم چې پرمبټ کې، په چرګولي کې، په کمانګره، پامپوخه، داسې په بټو مینه کې، داسې په شاتي مینه کې، او بیا درو کې موږ له خدای یو قدرتي اوبه را کړې دي، او هغه اوبو چې کوم دی هغه زموږ له چټي ضایع شوي. چټي بیګې ځکه چې کوم د پیړو د وخت روان دي، اکه لګي کې ډیری، خو چې کم سه کم هغه ته یو وړوکی ډیم وتاړ شي د سمال ډیم په شکل، او هغه اوبو موږ ته سٹور کی، کم سه کم هغه ته 5000 جریب زمکه هم اوی کېدلې شي.
پنډیالې کې د پخوانی فټاپ وخت یو غټ باراني بند جوړ شوی. همدا شان په پلان غار کې هم دوه غټ باراني بندونه جوړ دي چې د ځای ولس په خبره دوی پرې ډیره کروندې کوي. غلنۍ کې دوه باراني بندونه نه خلق کروندې کوي، او دغه سیمه اوسیدونکو وای دغه تور سره د کویان او به هم اوچتې شوی. د پنډیالې د شهید باندې اوسیدونکو ګلزاده مومن مشاد رډیو ته وای د دوی د سیمې د غرونو په هر دره کې یو بند جوړې دي شي، خو چې نشته نو باراني اوبه زیاتره وختونه دومره زیاتې وي چې د شهید بانډې نه لاندې د مټې او د شوقدر سیمو کې سیلابونه وځي، او د خلکو د کروندو ځمکو ته او کورونو ته هم تاوانونه اړوي.
په می پټي او بره سایډونو باندې چینګۍ باندې په خپل باندې چې کچرته دغه وشي، دا ډیمونه وشي، نو د دې سره خو به یو دغه علاقې کمې دی، اوبو کمې به ختم شي. می پټي خپل چې کوم دی هغه تاڼې ته راوتی دی، د مټې تاڼې ته، نو هغه علاقې خراب وي، نو دغه علاقې به دې محفوظه پاتې شي. مالونه به تې سرېږي، اوبه به تې بل کم از کم دوه درې زره جربه به د دې نه د اسمال ډیمون نه خراب شي.
د یکون تحصیل د بلدیاتي اسمبلۍ کنوینر مجید خان مشاد رډیو ته وویل دی په خپله د پنډیالۍ سره تړاو لري، او دغلته هم د اوبو مشکلات تیر دي، خو د ده په خبره دوی د مختلفو محکمو سره هم خبرې کړې، خو د بندونو دغه مسله اللهم نداواره شوی.
د زراعت والا سره، د جنگلات والا سره، او د زراعت انجینیرینګ والا سره د ټول سره رابطه کې ټی پټې غنې غوښتنې کو. ولز موږ خپل یو پلان چې د سمال ډیمونه د کویانو نو یا د ډیګو جوړولو نه ډیره پیدا کړي. په بد قسمتۍ زموږ دار چې تیر دو کال راسه بلدیاتي حکومت ته یو روپۍ د حکومت د سړ نه پړ نه ملا پړ راشي، نو موږ اول پرایورټی دا ده چې موږ په دې سیسکارو.
د محمدو د مرستیال ډیپټی کمشنر د دفتر مشال رډیو ته وویل شو امبار او پنډیالۍ کې کومه منصوبه خو نشته، البته بایزو تحصیل کې بیا د باراني بند منصوبه شته. دوی زیاته کړه د دغه سیمو نه د خلکو د باراني بندونو غوښتنې دوی سره شریکې شوي، او که په راتلونکي کې د اوبو د ذخیرې منصوبې رالی دغه سیمې به هم پکې شاملې کړي. شاهنواز ترکزی، مشال رډیو، پېښور.
خبر کده هر ځای، حالات کا ہر ڈول بھی مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
مشال ریډیو تاسې غوږی پرون په خبر کې د خاروالۍ حکومتونو استادو په جنا پارک کې احتجاج وکړ او د دسمبر 19 مې د تورې ورځ په توګه ولمانځله. په یاد صوبه کې دوه کال وړاندې په همدې ورځ د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ترسره شوی و. پرون وروسته د وزیر اعلی په دفتر کې د نگران حکومت د چارواکو او د بلدیاتي حکومتونو د استادو ترمنځ مذاکرات هم وشول. نگران وزیر اعلی هغوی ته ډاډ ورکړ چې مسلې به ورته ډېر زر هواري کړي. نو تفصیل لپاره خبره غلام غوس را کوي.
بلدیاتی نمائندگانو د دسمبر 19 نیټه د توري ورځی په توګه ولمنځله او په پیښور کې د انتظامی او مالی اختیاراتو تر لاسه کولو لپاره احتجاج هم ترسره کړو. د پښتونخوا د بیلابیلو سیمونو د تحصیل چیرمینانو په شمول د کلیو او چم گاوند په کچه منتخب شوی سلګونه بلدیاتی نمائندگان 13 ورځ د احتجاج لپاره د پیښور په جنا پارک کې راټول شو. په دغه محل د منځنۍ کرمی تحصیل چیرمین احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې دوه کال وړاندې هم په 19 نیټه په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو تر دې دمه دوی ته د پرمختیايي کارونو لپاره مالی پانګې نه دي جاری شوي.
موږ دلته نن د ټولې پښتونخوا نه قبیلی ضلع دی او که دلته نورې کمی بندوبستی ازلا دی، دوی نه کم بلدیاتي نمایندگان کم منتخب دي که هغه تحصیل چیرمینان دي، میر حضرات دي، یا زمونږ ویلې چې نیبرهوډ کونسل چیرمینان دي، دوی راغلي دي. نو اوس زمونږ دغه احتجاج په همدې خبره باندې دی چې دوه کاله تقریبا پوره کیږي اولنی ځل چې کوم الیکشن شوی او په همدغه ورځ باندې شوی، نو نن مونږ یوم سیام مناوو دلته او دغه احتجاج کوو چې مونږ ته کم اختیارات دي که د عین چې کوم 2019 ډالر کم اختیارات مونږ ته ملاو هغه دی بحال کړی شي، او چې کوم 20% څخه کوم مونږ ته پی ایف سی نه کومه حصہ ملاویږي په کار چې دا غي د پوری اجرا وشي.
یاد دی وی چې په 2021 کې د دسمبر په 19 نیټه په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، او په پاتې 19 ضلعو کې بیا په دویم پړاو کې د 2022 د مارچ په 1 نیټه بلدیاتي انتخابات شوي وو، او په مجموعي ډول د کلیو تحصیلونو او چم گاوند په کچه د 3000 نه زیات بلدیاتي نمائندگان منتخب شوي وو. په جنا پارک پیښور کې 13 ورځ د احتجاج لپاره راغلي د مردان یوې کونسلری پروین بیبي مشال ریډیو ته وویل چې دوه کاله تیر شو خو دوی ته د خپل کلی د وړو وړو مسلو د حل لپاره هیڅ رقم مالی پانګې نه دي ورکړې شوي.
موږ نه خو خلک کارونه غواړي، خلک موږ تاسو له وټونه درکړي دي او تا موږ له کم کار وکړو، موږ له رسنه دي کړي موږ ته پڼ نه دي ملاو شنګ بدل شو بلا خج راځي سو کوئی ګنډلو مشین ډاله راکا شکراتی دا کسراله پخا کا شکرات وی دی بچول می کتابونه والا من سر پن نشته من د کم جنو کو چ پن وې نن بار سکړو کنا دا دو کالو شون ته پن نشتا ما شمان مرا ته پکو سک وی ممبر ممبر وسری راوړلو من لا دي سو کړل.
د 2013 پوری په خیبر پښتونخوا کې په بلدیاتي ډانچه کې د ضلعو تحصیلونو او کلیو په کچه بیل بیل بلدیاتي نمایندګانو، خو په 2019 کې د مقامی حکومتونو په قانون کې بدلونونه وشول. اوس مقامی حکومتونه د تحصیلونو، کلیو او گاوند په کچه دي. په جنا پارک پیښور کې د احتجاج لپاره راغلي د بنو د یو کلی چیرمین جانان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د مالی پنګو د نشوالي او د اختیاراتو نه لرلو په وجه یې تر دې دمه په سیمه کې هیڅ د پرمختګ کار نه دی کړی او د سیمې خلک ترې ډېر توقعات لري.
نو بس دا خو موږ د خپل حق غوښتلو لپاره دلته لوکل ګورنمنټ چې څومره معیاران دي چیرمینان دي هغه راغلي دي، او موږ دوه کاله تیر شول اوسه پورې موږ ته یوه پیسه ګرانټ ملاو نه شو. دا خو په خبر ته راغلی یو صوبائی دارالحکومت ته زمونږه او بزالت ناسی وسو مذاکرات دو پر اسین وزیر اعلی غختی دي زمونږ مشران ورغلی دي. بس ان شاء الله بس هغه چې کوم حکم کوي خو چې سو پورې مونږ ته خپل حق راکړی نه دومره پورې به مونږ دلته ناسیو کې دې شي چې دینه بعده مونږ روډونو ته وځو.
تاکل شوی وا چې د دسمبر په 19 نیټه د خیبر پښتونخوا د جنوبی قبایلی ضلع او مردان پیښور ملاکن او هزاری ډیویژنونو ټول بلدیاتی نمائندگان د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سیکرټریټ مخې ته احتجاجي پرلت ووهي، خو د وزیر اعلی او نورو صوبایي چارواکو د وپت سره د کامیابو مذاکرات وروسته دوی خپل احتجاج وزنډولو او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ارشد حسین شاه دوی له یقین دهانی ورکړه چې زر تر زره به د خیبر پختونخوا بلدیاتی نمائندگانو ته ترقیاتی بودیجه جاری کړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غواګي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبان حکومت جنرال کونسل وای په تیر کال کې د سند صوبې له زندانونو سباندې 3000 افغان کډوال خوشی شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. عبدالجبار تخاری مشال ریډیو ویل چې په تیر دوه میاشتو کې 1400 هغه افغانان چې اسناد او په پاکستان کې کورونه درلودل هم له زندانونو آزاد شوي دي. په ورته وخت کې له زندانونو ځینې آزاد شوي افغانان او د بندیانو کورنۍ ادا کوي چې پاکستانی پولیس په زندانونو کې له افغان کډوالو سره غیر انساني چلند کوي، خو پولیسو په وار وار دا تورونه رد کړي ول. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبان حکومت جنرال کونسل عبدالجبار تخاری د سه‌شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال آزاد شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي وویل چې له دې ډلې نوي تنه د ډسمبر په 15مه له زندان څخه آزاد شول.
د ډسمبر په 15مه شپږ 50 بندیان چې قانوني اسناد یې نه درلودل او 3 بندیان چې اسناد یې درلودل خوشی شول. په تیر یو کال کې 3500 کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې و خوشی شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارول په تیرو دوه میاشتو کې 1400 کډوال چې په پاکستان کې کورونه او قانوني اسناد درلودل خوشی شوي او کورونو ته لیګل شوي دي.
د ښاغلي تخاری په وینا اوس هم 365 تنه افغانان د سند ایالت په مختلفو زندانونو کې بندیان دي. د رومان یادګار په نوم یو افغان کډوال چې تازه د خیبر پښتونخوا له یو زندان څخه آزاد شوی او افغانستان ته رالیږل شوی د پاکستان د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. نوموړي د پاکستان له زندان څخه خپله ترخه کیسه ازادي راډیو ته داسې وکړه
چې موږ سره پیسې وي هغه موږ نه واغس او له زنداني کړو. دوه ټیم سم ډوډۍ مې نه راکړې. کوم زنانه چې پولیس هغه په ظلم او زیاته کوي، خود سره ماشومان سره که بس انسان په نظر هغه نه ګوري، موږ دې پر ریپورت کړو.
رومان وايي هغه داسې مهال افغانستان ته راولېګل شو چې هر څه په پاکستان کې پاتې شول. نوموړی ادعا کوي چې د تورخم په دروازه کې هم د پاکستان د سرحدي ځواکونو له لوري ورسره ناوړه چلند شوی او پیسې ترې اخیستې دي. یو بل کډواله چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې 4 میاشتې وړاندې د پاکستان په سبزي منډۍ کې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر اوسه نادرکه دی.
سبزي منډۍ ته تللی و چې ترکاري واخلي، پولیسو نیولی و، پیسې هم ترې اخیستې وې او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نشته چې زنداني دی که نه او دا چې چیرته دی. د کورنۍ یوازینی سرپرست و، خپل هم د پولیسو زندان ته پسې لاړم نه ځکه ویزه نه لرم.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم د دغه ښار په زندانونو کې له افغان کډوالو په تیره بیا له افغان زندانیانو سره د پاکستانی پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کړی و. بلخوا د طالبانو حکومت وایي په وروستیو کې 193 نور افغانان هم د ایران له زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته راستانه شوي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه شمېر بندیان د اسنادو د نه درلودو له امله د زاهدان په القدیر زندان کې بندیان وو. ایران په 3 میاشتو کې شاوخوا 300 افغان بندیان خوشی کړي او افغانستان ته یې سپارلي دي. د پاکستان حکومت هم چې د نومبر میاشتې له پیل راهیسې د دې هیواد له بېلابېلو ښارونو څخه د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د لیږلو لړۍ ګړندۍ کړې، تر اوسه یې شاوخوا 500,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشالو ته تاسو غواکې دروانه غړې نمې برخه ته راورسېد. تاسو یو سو خبرونه مهمه برخه ویم. د ماورای عدالت وژنو خلاف د لادرکه کلچو بلوچستان د خپلوانو لانګ مارچ له ډېر اسماعیل خان نه د اسلام آباد په لور روان شوې دي. پر اسماعیل خان کې د مشال رادیو خبريال وای لاریون تیرشپال بلوچستان صوبینا ډېر اسماعیل خان ته رسیدلې بو او نن سار د پښتون ژغورن غورزنګ یو مشر علي وزیر او د منظور پښتین مور او پلار هم ورغلي وو. د لنګ مارچ ګډونوال له حکومت د ورکو بلوچستانو د پیدا کولو د بلوچستانو د گرفتاری او تختمونی لړۍ د بندولو او په تربت کې د څلورو بلوچستانو د وژنې د پلټونو غوښتنه کوي. په پاکستان کې د 2024 کال د فروری 8 نیټه د انتخاباتو لپاره نن د نوماندانو د کاغذونو د جمع کولو پروسه رسمن پیل شوې ده. د ټاکنو د کمیشن د محلویش مطابق د ګوندونو لخوا د ټیکټونو ترلاسه کوونکي کسان او عوام د میران کولی شي د دسمبر تر 28 پورې خپل د نامزدګۍ کاغذونه په ضلعو کې ډیپټي کمیشنرانو ته وسپاري. پښتونخوا ملي او میګوند د دسمبر 15 د بلوچستان په ګڼ مشتو پښتون مشتو سیمو کې د چمن پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کړې ده. مظاهرې په داسې حال کې شوې چې یاد ګوند مشر محمود خان چغزي د دسمبر پر 9 په چمن کې روان پرلت ته د وینا پر مهال ویلو کې حکومت د دسمبر 15 پورې د پرلتوال غوښتنې ونه مني نو دوی به د بلوچستان په ټولو پښتون مشتو ضلعو کې احتجاجي مظاهرې کوي. دوی په چمن پولا د پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکری د تګ راتک اجازه ورکول غوښتنې کوي. حکومت وايي د امنیت ټینګښت او د قاچاق مخنیوي لپاره دا شرطونه اړین دي. اوس لږمنې سره سم درته ونې خبرونه د مشال ترانا لاندې بحث لرو. تیر ونې د خبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان او ټانک ضلعو کې په فوجي او پولیسو د وسلوالو بریدونو ځای خلک اندېښمن کړي دي. دا موضوع نن په د مشال ترانا لاندې بحث کې سیلو د نن ورځې د مشال ترانا لاندې بحث داوود خټک کوربه دی او ملمانه ورسره ارشد یوسفزی او لحاظ علی دی.
د مشال ترانا لاندې
اوریدونکو ستړي مشه
د نن ورځې د مشال ترانا لاندې 19 بحث کې داوود خټک درسره يم. د نن ورځې د بحث موضوع د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو کې د وسلوالو مخ په زیاتیدونکو بریدونه او د ځایي خلکو اندېښنې دي. په نننی بحث کې له پیښورا دوه خبريالان لحاظ علي صاحب او ارشد یوسفزی صاحب را سره برخه اخلي. تاسو دواړو ته خره اخلاص وایم.
ډیره زیاته مهرباني د پټک صاحب.
لحاظ علي او ارشد یوسفزی له اوګدي مدیره هيسي د امنیتی وزې او د وسلوالو د فعالیتونو په اړه رپورټینګ کوي. لحاظ علي صاحب اول ډیر اسماعیل خان او بیا ټانګ په یو اونۍ کې دوه بریدونه او هغه هم د پوز او په پولیسو خلک د امنیتی حالاتو په اړه اندېښنې لري. دې دواړو بریدونو ته پکتو تاسو امنیتی حالات څنګه ګورئ؟
ډیر زیاته مهرباني داوود خټک صاحب. یو خدا دې چې تاسو وختي او خبره وکړه. یو خودکش حمله کې رټول نه زیات کم کسان چې مړ شوی وو هغه د خیبر پختونخوا د پیښور په پولیس لاین کې په شوی خودکش حمله کې وو. په کم کې چې و 87 کسان چې کم ده هغه په حق رسیدلی وو. نو دا د دې کال د شروع یعنی تاسو پته و د جنوري په 3 هفته کې دا واقعا مخې تراغلی و. او به دا غي نه پس کومو وګورو پر له پسې دارنګ کاروایانی کیږي او تاسو چې څنګه د درابن او د ټانک ورکلله د ټوټک چې تاسو پته دا چې مخکې به عمومي توګه عوامي زینې پر حق کېدل. دا عوامي زینو د حق کېدو مقصد دا بازارونو باندې حق کېدل په مارکیټونو باندې حق کېدل. په دې وخت کې د دغه زینو په ځای باندې سکیورټي فورسز چې کم دی په حق کېږي. تقریبا د 13 دوه نواله تر 3 کال پورې دا وسلوالو ډول خپل استراتیجی بدله کړې ده. بجای د دې چې دوی عوامي زینې په حق کې په کم دوج نه چې دا عوام په ځل کې د دوی خلاف نفرت نور هم سیوا کی نه هغه د دې کاروایي د لپاره متبادل طریقه دا وکړه چې هغه سکیورټي فورسز په دوه درو طریقو سره په وی حمله کوي. په پولیس سټیشنو حمله کوي، په پولیس لاین حمله کوي او دا وی هدفي وژنې کوي. دا د وخت کې د دوی ستراتیژي دا په غیر باندې روان دي او څومره کسان دي په غیر باندې بیل بیس کې دي شي خو چې تاسو کوم دا دوه حادثو ته په نه خو کړه د دوه حادثو کې به صرف دا ویو د کې یو حادثه چې کومه ده په ترابن کې شویل چې پکم کې په یو خودکش حمله کې 23 چې کوم ده فوجیان وجل شي وي هم په دغه ورځ باندې په کلاچې کې دوه نور فوجیان وجل شي وي او تاسو پته ده هم په دغه ورځ باندې په کورم کې یو بل حمله شوی و پاره کې یو فوجي چې کوم ده وجل شو. مدارک شپږیش کسان چې کوم ده صرف د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع کې وشتل شي وي. جنوبی ضلع والے دا ټول نه غټ سوال پورته کیږي چې جنوبی ضلع والے من کو ګورو د پاکستان کې چې کوم د وسلوالو ډلو اولنې تحریک طالبان پاکستان تنظیمي نه هم تاسو پته ده د جنوبي وزیرستان نه جوړ شو او دغه جنوبي او شمالي وزیرستان دغه مختلف وسلوالو ډلې د باجوړ مومندو خیبر ورپسې چې کوم ده د کورمی د اورګزو د ټولې وسلوالو ډلې یو ځای کړلې او د ځان سره دلته مرکز جوړ کړ. دی وخت کې تاسو پته ده چې په سوات کې په دیر کې د ملټری اپریشن په نتیجه کې دغه وسلوالو ډلو ته هغه رنګ زینه نه ملاویږي څرنګه زینه چې دوی ته په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هغه د انساني وسیلو په شکل کې یا د زینو په شکل کې ملاویږي. چې دی وجنا هغوی که موږ وګورو نو پټانګ، ډیر اسماعیل خان، لکی مروت، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، اپر او لور او ورسره ساحه پورې په
لحاظ یعنی پوز او پولیس په نخه کوي، آیا د پولیس په مورال ستاسو په خیال کې پدې باندې کوم بد اثر پریوزي؟
پولیس مورال باندې کا اثر پریوزي ځکه یو خدا ده چې دا عام سړی په شان داغوی خو ډیوټي نه ده، هغوی به ډیوټي کوي که داغه موخه وي که بد وي، ځکه چې هغه د دې کار تنخواه اخلي. خو په دې ټول عمل کې هغه همیشه دا یو ګیله کوي چې موږ سره هغه وسله نشته، موږ سره هغه د جاسوسۍ آلات نشته، موږ سره هغه انفراریډ کیمرې نشته، یا موږ سره هغه نایټ ویژن ګاګلز نشته کوم چې په دې وخت کې د وسلوالو ډلو سره دي. د دې وجنه که موږ په محدوده پیمانه باندې تقریبا د 5 تر 10 اربو روپو پورې پاکستانی روپو کې دغه وسله یا دغه سیزونه مختلف ضلعو کې اخیستل شوي دي، خو ټول پولیس والو سره دغه سامانونه نشته.
یعنی تاسو مطلب دا دی چې پولیسو ته د ټریننګ او د نوي وسلې چې کومه وسله د وسلوالو سره دغه ضرورت دی. ارشد یوسفزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ که وسلوال بریدونه همداسې روان وي نو د حکومت او پوز نوی تګلار بسوي، خاص کر په دې حالاتو کې چې څنګه چلی حاسب اشاره وکړه دی خبرې ته چې د پولیسو سره نوی وسله هم نشته او دی تر ټریننګ ضرورت هم دی، نو تګلار بسوي د حکومت او د پوز؟
مننه داود صاحب، لحاظ صاحب خبر بالکل زتایید کوم چې زمونږ د پولیس او د فوج سره د فورس سره هغه وسله نشته، هغه اکوپمنت نشته چې کوم ګیجټس مونږ یادو کوم شیان چې د وخت کې ترهګرو ته موجود دی میسر دی، او هغه هم دوی ته کوم د افغانستان د حالات په تدونه بعد د امریکای یا د ناټو د فورسز نه پاتې شو. یو خو دغه خبره ده چې ټریننګ نشته دی، هغه هم ته کې وسله یا اکوپمنت نشته دی. خو که موږ وګورو د پولیس او د فورسز مورال اوس هم ډېر اوچت دی، دغه ویلی شم ځکه چې باوجود دغه کمزورو هم دوی لګیا دي مقابله کوي. خو اکثر خلک دا ګیله کوي په دې پولیس کې هم په فورسز کې هم او نور چې کوم خلک پوهیږي په دې واقعاتو په دې حالاتو باندې، هغوی دغه فکر کوي چې اپروچ زموږ د مشرانو د ملک سیاسي وي که نور وي، کوم عسکري مشران وي، دا هغوی تر دې دمه پورې هغه څه نه دی څنګه چې پکار دی. یعنی کې جنون سنسیر افرټس نشته دی. اول خو تر دې دمه پورې دا احساس نه و چې دغه مسله د لاس نه وځي لګیا ده، د حالات داسې خرابیږي. اوس که احساس شوی هم دی، بیا هم هغه شانت کې طریقه باندې دا نه ټاکل کېږي که مونږ دا فکر کوو زموږ په زور باندې په طاقت باندې مسله حل کړو، نو دغه سوچ زه نه ګڼم چې صحیح دی.
تاسو دې خبرې ته اشاره کوئ چې یعنی په زید دې چې په زور باندې دا مسله حل شي، خبر او اترو ته تل پکار دي؟
بالکل، ځکه چې زور هلته کېږي تاسو کوم کې خپل دشمن معلوم وي، چا سره تاسو مقابله کوئ هغه چې یو مقام باندې وي یو ټکانه تاسو بل شي حمله وکړي بدله به واخلي. دلته کې مقابل چې څوک دی هغه نه دی معلوم چې په کوم ځای کې پټیږي، د هغه سترانګ هولډ کوم ځای کې دی، په کوم کلی کې دی، په کوم علاقه کې دی، ځای په ځای خواره دي. بل لحاظ سے یو اسست اشاره وکړه چې کوم موډس دی دا حملو دا طریقه دا هغه تاسو کو ګوره، نو ډیر کم داسې واقعات شوي، دوه درې خو غټې غټې واقعې وشو چې یو منظم کاروایی وشي، په یو ځای باندې حمله وشي، هلته کې ډیر عسکري پرسن لاړ شو کاروایی کې، خو اکثریت حملو یا خو ټارګټ کلینګ وي، پټ پنا حمله وشي، یا هغه مونږ چې ورته وایو هیټ اینڈ رن. نو پولیس والا ولاړ وی ال تک حمله وشي او په موټر سایکل باندې یا هر څنګه طریقه وی هغه کسان څوک چې حمله کوي هغه فورن رک شي,
یعنی حمله وشي او سړی د هغه ځای نه غایب شي, لکه څنګه چې کوم ګوریلا وارفیر ټیکټکس دي. تاسو دواړو لحاظ سیب او ارشد سیب تاسو دواړو ډیره مهمه نکتې را اوچتي کی, خو زه غواړم تاسو دواړو ملمنو پام تر ټولو مهم اړخ ته وګرځوم او هغه حالات ته پکتو د ځایی خلک او په خاص توګه د خیبر پښتونخوا د جنوبی او قبایلی ضلعو د خلکو اندېښنې او غوښتنې دي. نو د سیمې خلک څه غواړي؟ یعنی راځي چې په ګډه واورو د سیمې د خلکو سره زمون خبریالانو څه خبرې کړي دي او د دې امنیتی حالاتو په اړه اغي دا راپور تاسو ته در وړاندې کړو.
حکومت نم دا غوښتنه ده چې امن راشي او داسې پیښې نه راځي. په دې سره حکومت هم ډیر سره په تکلیف وي, خلک ډیر سوچ پہ بازار بند وي, علاقہ موږ ډیر په تکلیف. حکومت هم دا غوښتنه ده چې امن راشي.
هغه دربن کې مثال دغه حالات سره شروع ده نن دوه درې ورځ ده ټول د شهروال سره پریشان دي او دا سکول کې دا د ماکاوت ولا فوجان هم ډیر شهیدان شو کې زخمیان هم ډیر شو او کاروباری لیول باندې ټول هر شی بند دي, خلک نه دراغلي او سره نږدې دکانونه کورونه دا ټول سره خراب شوي. د دماکې سره فلحال سره په رابن کې ډیر حالات سره ټیک نه دي,
دا خلک هم ډیر تنگ دي او د دې د سمخ نیونه اوسي کوټې ړنګې شوې, خلکو نقصان نه اوسول, دکانونه ړنګ شول, دوه خلکو د مخ نیونه اوسي او خلک امن غواړي. سعید پمن دلته ژوند تیری, درابن ډیر غریب ملک ده, ډیر هغه ملک ده, دا بد نه خوښي که خلک د امن خوښي, امن پسند خلک دي.
حضرت صاحب تاسو واورېدل چې خلک د امنیت په اړه اندېښمن دي. د دې وړاندې په 2014 کې د وسلوالو ضد اپریشن شویو او له قبایلی سیمو لکونه خلک بے کوره شوي, تاسو څه فکر کوئ چې امنیتی حالات همداسې وي لکه څنګه چې اوس دا وضع روانه ده؟ نو آیا دا امکان شته چې دلته به یو بل پوځي اپریشن کیږي؟
داود خټک صاحب, لومبیا به تاسو هم چې یو اپریشن چې څنګه تاسو په تیرو وختونو کې شوی دی, لکه زمونږ په سیمو کې لومبیا اپریشن تاسو ته پته ده, په باجوړ کې اپریشن شیردل په نوم شروع, د کوم په نتیجه کې چې د باجوړ او د مومندو خلک دغه علاقو نه واپس راوستل شي. په تاسو پته وه په خیبر کې اپریشن نو شو, په سوات کې اپریشن راه نجات او بیا اور پسې راه راست چې کوم دی په جنوبی وزیرستان کې بیا رد الفساد او ترنګ په مختلفو نمونو اپریشن نشي. خو هغه وخت تاسو پته ده زمونږ ډیموګرافیک پوزیشن بدل, زمونږ د جغرافیایي پوزیشن چې کومه داسې نه و, هغه وخت د قبایلی علاقو انتظامی پوزیشن دا ممکنه و. دی وخت کې قبایلی علاقې هغه د خیبر پختونخوا برخې دي, د دې وجنه هلته اوس پولیس دي, هلته عدالت دی, هغه علاقې دا رنګ د ماضي په شان شړول چې کوم دی هغه ممکنه نه ده.
تاسو اشاره وکړه چې د کوم وخت نه چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا باندې ورګړې شوې دي.
بالکل, دا غیر پس دا ځکه ممکنه نه ده چې هغه اوس یو انتظامی د بندوبستي د پیښور په شان ضلع کې هلته هم هغه انتظامی بے شک حالت عمل کم از زیادہ پدی بحث بیل کی شکو داشت رہے دو خٹک سکتا اس طرح پتا ہوا دا ٹی ٹی پی شورو چکم ہوا دا دا شمالی جنوبی وزیرستان نوش والا او دی ابتدا کی چکم ٹارگیٹنگ ہو حقا خلق و ہمدردی حاصل ہوئلو بے دا غیر پر اگوی دا حقا وقت عدالتی نظام یا پر سملا چیلنج کو بے تا اس طرح پتا ہوا دا سیز سوات ترالے او په سواد کې خاص کر د مومندو باجوړ او د سواد طالبان دلته د عام خلکو په لویه پیمانه باندې وژل وکړل, یعنی دوی د دې ملکانان ورل, دوی د دې عام خلک چې څوک د دوی مخالف وو هغه په نه حقلل, یا هغه خلک چې د پولیس سره تعلق وو هغه په نه حقلل. د دې وجنه د عام خلکو په زړونو کې د دین نفرت پیدا شو او چې کله ما د محسوس طالبانو سره خبرې کړې نه وې چې د سواد طالبان من بوار په ورکو کړو چې تاسو د لاسا زموږ خلاف چې کوم عوامي نفرت ته هغه تاسو د وجه نه دي, مونږ کو چې کوم دی خصوصي ټارګټینګ کو, مونږ به فوج یا هغه کس وشته کوم چې بيخي زموږ په مخه تراته. خو تاسو خو عام زین لکه دې تاسو په تر په پیښور کې په خیبر بازار کې دماکه شوی دا, په دې پیښور کې په پیپل منډي کې دماکه شوی دا, دې پیښور کې د کوټ مخامخ دماکه شوی دا, پدې په خبر کې دو ګره د سکولونو بار دماکي شي
او پدې کې زیاتره ځای خلک یعنی عام خلک
او د دې وجنه د دغه وسلوالو ډلو خلاف نفرت ډیر زیات شو ګوره تاسو پته و چې کلم طالبان راغلي هغوی د خلکو ماس سپورټ چې کوم د ګراوند حاصل کړو پدې وجه حاصل کړو چې موږ پدې نظام کې اسلامي نظام راوړو منگ با تاسو ته انصاف تاسو په درشل درکو منگ با هغه کی سونه چې په کلونو نه حل کیږي هغه بدله منگ په ګنټو کې
حل ډیرو بخې
لحاظ یو زه دا خبره ختمه کوم به تاسو کوي د دې نه پس چې کوم دې کله دارنګ کارویان شروع شي نو د خلکو په زړونو کې یاره طرح کار شو خلکو د طالبانو سره ما سپورټ چې کوم هغه ختم
لحاظ کلندر ته وایي چې ما چې څنګه پښتنه وکړه چې آیا په دې حالاتو کې یعنی داسې حالات چې اوس روان دي دې ته په کتو سره آیا تاسو ګورئ بالکل کلندر ته وایي چې اوس یو بل پوزي اپریشن ته لاره هواریږي
بالکل اپریشن نه کیږي کم اپریشن چې کیږي هغه به انټیلیجن بیسډ اپریشن کیږي یعنی په مختلفو کلو په هراده پورې کیږي شي خو ټوله ضلع ټول تحصیل کې بعد ماضي کې څنګه نیولی کېدلو په میراشا کې به ټوټل اپریشن وو په باجوړ کې به تاسو پته په سلالاو په دې علاقو کې به پورا اپریشن هغه اپریشن دی وخت کې
ممکن یعنی ستاسو مطلب دی چې دا به د یعنی د استخباراتو په بنیاد باندې بدلته یو اپریشن کیږي د انټیلیجنس په بنیاد باندې خو یو لوی اپریشن لکه څنګه چې په 2014 کې ضربه اس شپې یا شیردل چې تاسو ذکر وکړو یا د سوات والا راه راست تاسو ذکر داسې ونی ارشد صاحب د خلکو لخپلو کور تاسو څه فکر کوئ چې آیا لوی اپریشن به د دې په زید باندې اوشي کونه او بیا په داسې حالاتو کې چې د خپل خلکو لخپلو کورونو او کلو د بے کور کېدو یا بے ځای کېدو دا سلسله له 2000 نه روانه ده لحاظ به ورته ذکر اشاره وکړه لکه تیرا شوا باڑه شوا سوات شو کورم شوا باجوړ شو اورگزی وزیرستانونه د دې بے کور کېدو له وجې د خلکو په ولسی ژوند او اقتصاد باندې که تاسو وګورئ نو ډېر بد اخیز شوی خو که ستاسو په نظر یعنی که تاسو دا فکر کوئ چې اپریشن به کیږي اوس که یو وار بیا د وسلوالو ضد اپریشن کیږي او دا خلک بے کور کیږي ځکه ډېر خلک اندېښنې لري نو د دې نتایج به څه وي
داود صاحب اول خبر خدا دې چې زه هم دا سوچ لرم چې اوس ماس یا گرانڈ اپریشن نشي کېدلی هغه ډېر وجوهات دي څنګه لحاظ صاحب اشاره وکړه خدا غینې علاوه یو بل مسله هم ده چې پاکستان یا زموږ افواج هغه فاینانشل یعنی د پیسو طاقت اوس لري چې اپریشن به وکړي شي کنه پټول علاقه کې ځکه چې مخکې خو د ترهګرۍ پر ضد باندې امداد را تر نورو ملکونو نه اوس هغه بند شوی دی مخکې په افغانستان کې هم جنگ روانو 2020 نه اوله پورې نو هغه حالات اوس بدل شوی دی اوس په څوک هم دغه کومک نه کوي موږ سره زه فکر کوم چې په دغه وجه باندې هم اپریشن نه دی ممکنه دویمه خبر ده چې په اپریشن کې چې کوم خلک اغیزمن شوی دي هغه اوس هم بلا خلک د 1315 کال راهسه بے کور دي دغه خلک اگر چې دوی ته یو فائدہ خو دغه وشول چې دوی د هغه کلو نه د هغه علاقو نه چې کوم ځای کې دوی ته د دنیاوی سہولیات ډیر فقدان او ډیر کمی او هغه نه ډیر وتل ډیر ماشومان دا سوچ او تعلیمونه میلاو شو د ځنې خلکو کاروبارونه د مخ کې نه بهتر شو حکومت ورته وګورو په غټه کې شبان دی اوس هم بلا خلک لا تر دې د مخ خپل هغه حیثیت هغه حالت ته واپس نه دی راغلی کم چې دغه اپریشنونه یا د جنگونو اول وو
یعنی خپل علاقو ته واپس نه دی تللی
علاقو ته تلونه علاوه هم چې کوم خلک واپس شوي دي هغوی هم اوس پورې فاینانشلي اقتصادي طور باندې په خپلو خپونه دي ولاړ د هغوی کاروبارونو چې کوم ځپلی شو د چا چې کوم باغونه یا فصلونه یا نور کوم کارونو هغه لا اوس پورې چا هم بحالې نه دی هغوی ته ملو شوي دغه یو نقصان بیا هم مخه تر اتلی شي کله هم چې خلک بے کور کېږي نو دا خبره ورسره تړلې شوی
او دی باندې دغه خلک چې دي وخت په وخت باندې په پیښور کې یا خپل وزیرستان طرف ته دي وخت په وخت باندې مظاهره هم کړي یو پښتنه زه تاسو دواړو نه غواړم چې یو پښتنه زبل حکم هم څنګه چې لحاظ سی بو یا څنګه چې تاسو وي تاسو دواړو په دې یو خبره باندې متفق یې چې یعنی یو بل پوزي اپریشن په لوی سطح باندې لکه څنګه چې دینه مخکې اپریشن شوی اغه امکان تاسو ته ډیر کم په نظر باندې راځي خو دلته یو خبره اغه دادا چې کپوزی اپریشن نه کیږي او یوازې د وسلوالو په ضد استخباراتو په بنیاد باندې دا عملیات کیږي نو آیا دا ممکنه ده چې د وسلوالو دا یعنی حملی چې دی دا خود مخکې نه ډیره زیاتې شوې دي ډیره زیاتې منظم دي او په خاص توګه دي اوس پولیس او فوز یوازې په نخښه کوي آیا د استخباراتي اپریشن په وجه یا د استخباراتي عملیاتو په وجه باندې په وسلوالو باندې کابو منتل دا یو آسان کار دی کې دیشي ممکن دی نه دی ممکن لهسب کا اول تاسو وایي او بیا به ارشد صاحب ته ورشو
زما په خیال باندې بالکل ممکن دی، خو دې ته به یکسوئی پکار وي. یو خدای چې دی وخت پاکستان په مختلف محاذونو پلو کړی دی، زمنګ فوج دی وخت د ملک د اقتصادیاتو د پاره هم لګیا دی، زمنګ فوج دی وخت د حکومت په جوړولو کې هم لګیا دی، زمنګ فوج دی وخت د نان کسٹم پیډ گارډ په ختمولو کې هم لګیا دی، زمنګ فوج دی وخت د بے کوم غیر قانوني افغانان دی داوی د لیګر عمل کې هم لګیا دی، اور زمنگ فوج دی وقت کی دی آپریشن کی ہم لگ جادے نو دا یو نہ دے دی بلا محاذو نہ دی تا اس تخبل پتہ دا دنیا مختلف محاذو نو مانے گا تا سو گو رہی دا محاذو نہ بعد دی سائٹ تکول پکار یو خدا رہے چی دی وقت پا ملک کی پولیٹیکل گورنمنٹ شتا دے نہ نگران حکومت دے فوج چکم دے یو قسم دے حکومت اگا سہارا مغاز دے عام انتخابات زر تر زر دی وشی فوج دے واپس دا خپل ڈیوٹی چکم دے دا دیو کی حکومت دی غوی ته مکمل بیکنگ ور کی
لحاظ ستاسو مطلب دا دے ستاسو مطلب دا دے چې پالیسی چې دا اغا په یو نقطه باندې نه دا ولاړه
یو نقطه ځکه نه دا ولاړه چې غوی تاسو ما ویل چې زمونږ د ملک نور ادارې د بد مرغه کمزوري دی یا کمزوري ساتلی شوی دی په دې یو بل بحث کې دی شي خو دی وکه ما تاسو ویل چې د 15 شپږ مهازه دی وکه د فوج سره لګیا دی او هغه کولا وکړي د دې باندې هغه ته به یو څوی پکاوي تاسو وګور پاتره دا دغه چرته چې تاسو ناشته په دې یورپ کې آیرش ریپبلیکن آرمی وا دا غوی سره خبرې اترې هم کېدلې دا غوی خلاف اپریشن هم کېدل دا کار هم وشو به تاسو په دغه سریلانکا کې د تامل سره چې خبرې اترې هم کېدلې دا غوی خلاف اپریشن هم کېدل خو دې وخت کې د بدر مرغه زمون فوج په مختلفو ځایونو کې تقسیم دي زمون سیاسي تاسو خپل په طرف هغه باندې تاسو رپورټونه وغیرہ راځي زما په خیال باندې انټيليجنس پیس خو سترونګ ډاټا پکار دا دغه تنظیمونو لپاره زمنګ دا کم ازغن تار چې په بارډر لګیدل دي هغه ته پکار دي په افغانستان سره دو ټوک لهجه په ناول پکار دي او داسې لهجه چې پاغي کې نفرت نه وي پاغي کې جوائنټ سټریټجی وي چې تاسو
یعنی خبرې اترې تاسو مطلب دی چې د خبرو اترو د لارې د غي سر دا مسله
په خبرو او داسې خبرې اترې نو چې څنګه په ماضي کې شې دي چې پاغي کې وسلواله ډلې د کمزور کېدو په ځای باندې مضبوطی شې دي زکه به ویل چې دی وخت کې داسې عمل پکار دی چې مین سټریمینګ پکار دی د کوم خلکو چې هغه نه کیږي بهشکه په دې باندې به ټکونه هم کیږي او د هغه وخت حکومت لري تاسو ته پته ده فوج زبیا کړم فوج چې کوم دی هغه اپریشنل ډیوټي کولی شي خو تاسو ته پته ده چې کوم سټریټیجیک ډیوټي کوي هغه به زمونږ منتخب حکومت کوي پالیسی به حکومت جوړي
یعنی سیاسي تاسو مطلب دا تاسو مطلب دا چې یو سیاسي تګلارې پکار ده ارشد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې اپریشن حل نه دی نو تاسو په نظر کې حل څه دی
نه له حل څه اپریشن حل تر لږ هدا پورې کې دی شي خو آی کیو مسله دا ده چې تبلیغات څنګه منکټی شي هغه منفی تبلیغات کم چې دا فوج خلاف یا د پاکستان د عسکر خلاف استعمالیږي او کم دشمن دی یا ٹی ٹی پی یا نور خلک هغه په خپل فائدہ کې په خپل مفاد کې په خپل امیج بلډینګ کې استعمالوي هغه به څنګه منکېږي اول خدا دا وختي په یو سوال کې دغه پوینټ پاتې شو چې تعلیم ډیر زیات ځپل کېږي په داسې حالاتو کې او هم داغه د وجه اوس کوم ګورو په وزیرستانونو کې یا په ټول قبایلی سیمو کې چې کوم قبایلی زموږ ځلې دي په دې کې تعلیم ډیر کم دي نو حالت کې منفی تبلیغات ډیر زر اثر کوي خاص کر په نوې کول کې په ظلمو کې تر کوم پر چې دغه حل نه پیدا شوي تر کوم پر چې دغه نوې کاونټر شوي نو زه فکر کوم چې صرف اپریشن حل نشي کېدلی او څنګه لحاظ سے یو ډیر اهم بلکې دوا زړو زمو په خوا کې او کاستا د سریلانکا یا د آیرش ریپبلیک د آرمی چې خبرو کړه کله هم چې داسې حالات راغلي په نړۍ کې الته کې د خبرو نه بغیر دغه حل نه دی شوی او دغه ډیر لند او نږدې مثال زمونږ گاونډي هیواد افغانستان دی الته وګوره اوس د امنیت داسې حال دی لحاظ سے هم خبر دی تاسو هم خبر یې چې الته کې فائنانشل یا اقتصادی مسئلے ډیر زیات دي تعلیم هم مسئلہ ډیر غټه ده خو تاسو چې چا سره خبرو کې د کابل نه بهر لاړ شي کم کری تا کم ولایت تا خلک په دې خوشاله دي چې امنیت ده نو چې کله په یو ملک کې امنیت راشي الته کې بیا هر څه ممکن ده هر یو ښه کار کې دي شي او غیر تلار ده دي شي زما په خیال مذاکرات کول خبرې ترې کول دغه واحد حل دی
خو ارشد صاحب دا سوال ما ورسته د پریخي خو تاسو د مذاکراتو خبرو کنه زه هم هغه د مذاکراتو خبره کوم ګوري لګه مود مخ یعنی 2013 یا 19 یا شلم وو تاسو ته یاد وي زمانه خو پدې کې د وسلوالو سره مذاکرات هم شوي په پټه او په ښکارا ور سره جرګې مرکی هم شوي دي خو بیا دا غی دا حل نی اوس هم خلق ام په اغه مذاکرات باندې خلق ټکونه کوي دی وای چې ام دا اغه مذاکرات په نتیجه کې کم چې د عمران خان په حکومت کې شوی لدین وړاندې دغه وسلوال واپس راغلو د افغانستان نه او دلته کې ځایونه ونی او دا نن چې کوم بد انتظامی او بد امنی روانه ده په پاکستان کې دا هم د اغه نتیجه ده تاسو څه فکر کوئ
ورای کړه چې په افغانستان کې طالبان په حکومت کې راغله اسلامي امارت جوړ شو هغه وخت نه د اگست 15 اگست نه تر د دغه کال د اخره پورې خاص کر د اکتوبر پورې دغه پولې آزاد وي ازغن تار کې موجود هم دومره تل کې سرویلنس نو چې خلک د خلکو تګ را تګ منې شوی وي په هغه وخت کې دغه وسلوالو ډیره فائدہ واغستل او په ډیر زیات تعداد کې د افغانستان نه پاکستان ته راوړل هغه نه بعد چې کله مذاکرات شروع شو په اکتوبر 2020 کې د عمران خان په حکومت کې نو دوا یا سلور مثبت خبرې پې کې اګریشیو پې باندې دوانو طرفونه رضامندی شو خو یو طرف نوم ګیل راغله بل طرف نوم ګیل راغله دوانو سایډونو دا خبر پچې څومره خبر نه منل کیږي یا واک اختیار د جاسر شتري نو غوي کول نه غواړي یعنی تاسو کو فکر وکئ نو ډېر هدا پورې پدې کې دا خبرې مخکې تلوي خو بیا کومونګه د افغانستان د اسلامي امارت د ریستو وګورو نه غویم دا خبره کول چې د پاکستان طرف نه خبره پاتې شول یا هغه چې کوم وعده کړو چې کوم خبره باندې رضامندی شو هغه پوره نه کړی شول د افغانونو بیا کومونګه واخلو نو دلته کې په پاکستان کې تر هغه نور هم طاقتمن شو چې کوم راغلی کوم تلار او کړی شو هغه بیا واپس
ارشد صاحب ډیر وبخه مونږ سره سلور منټ وخت پاتې دی نور زه تاسو دوړ ته یو منټ ته اخیری سوال د پر در کوم تاسو دوړو د افغانستان ذکر وکړو له حساب کما ته په یو منټ کې تاسو وایي پاکستان نن سبا د افغان طالبانو طرف ته ګوته نیسی چې د بدمنی چې کوم دنه دا دی د وجې دا آیا دغه لار کې سکی دی شي له حساب تاسو راته وایي بیا ارشد صاحب ترازم
ګور یو خدای له پاکستان ته دا پالیسی بدلول پکار دی پاکستان ته افغانستان خپل یو گاونډي ملک په حیثیت پکار دی د سټریټیجیک ډیپ په حیثیت ته نه دی قتل پکار دویم خبره دا ده چې الته افغانستان کې دی وخت کم حکومت جوړ دی لومبیا خو غي د ډیپلوماټیک دا کم نورمز چې کم دی یا کم ایتکس دا غي نه خبر نه دی نو الته دا وی سره پتیرو دوه کول کای یم سمره حدا پوری خبرې کړی دی لکه په بارډر باندې صرف ویلکم ټو پاکستان په بورډ باندې هغوی ډزې کوي بارډر باندې یا زمون د اړخه صرف په دې اړخ باندې ډزې کیږي چې تاسو په کمره نه جوړوي زما په خیال باندې د دې وړو وړو سیزون نه راوتل پکار دي او په یو سفارتي توګه باندې د افغانستان سره په لویه تاګه باندې دا لار خبر پکار دي بل افغانستان یو ملک ګڼل پکار دي افغانستان یو سټریټیجیک ډیپ نه دی ګڼل پکار سړي نه پاکستانی پالیسو ته راوتل پکار دي بل دا خټک سه مین نقطه چې زه بیا ویم دا افغانستان مسله پاکستان ته پکار ده چې هغه د سیاسي حکومت ډرایوینګ سیټ ته کینی نه چل تر فوجي مشر سیټ باندې کینی او هغه لکه سړي
صحیح ډیر مننه ارشد سه تاسو څه فکر کوئ تاسو په دغه حالات باندې په افغانستان دننه هم ژور نظر لري پاکستان ګوتی نسی افغان طالبانو ته افغان طالبان څه کولې شي د دې ستونزې په حل کولو کې
افغان طالبان ډېر څه کوي شي داود صاحب خو څنګه له حساب ذکر وکړو او تاسو هم وایي موږ هغه ته ګوت نه شو موږ خپل مسله وایي شي هغه را حل کی دا غوی ډېر مجبورې دي او که په ښکارې نه وایي نو په دغه سیکریټ یا خفیه میټینګونو کې دې خبره بار ها اظهار کړي دي چې دا خبره د خبرو لپاره حل کړي شي د زور د لاره نه زمونږ د تمل د پاکستان د تمل چې نه په زور یې حل کوي کار څه کوي خو دغه مسله حل کوي زما په خیال خبرې اترې لار دا ډیپلوماټیک لار خپلول پکار دي یو په دې کې ډېر مهمه خبره بار بار ما خطر ازي هغه داد چې کله هم داسې خبره ترې کیږي نو ټول نیګوشیټرز کوم هغه دا وړي چې دا خبره په پرده کې وشي په کمپلیټ کانفیډنشیالټی کې وشي خو دا بده مرغه چې پاکستان طرف نه کله هم داسې مذاکرات کیږي نو هغه نه اصل خلک دوستو خبرېږي میډیا ته اول خبر شي او بیا پکې ډېر هغه خلک خبره ترې کوي خپل رائے ورکوي چې چا دې سر سکار نه وي نو دا د خبره حل کولو په ځای باندې مسله نور هم سیوا کوي کانفیډنشیالټی پکار دا کانفیډنس بلډینګ پکار دی او بل دا چې په یو بل باندې اعتماد پکار دی او گیو اینڈ ټیک په دې کې ډېر اهم دی
یعنی دا تاسو چې دوه نقطې راوچاتي کې چې هغه په یو بل باندې اعتماد دا تر ټولو زیاته او بیا یره تاسو ورکړه او راکړه چې ستاسو پرېګ دې سبا درته بل غاړه پرېګ دی نو دا غي په بنیاد باندې به دا مسله د حل طرف ته لاړ شي کتونکو د مشال ریډیو د نن ورځې بحث په همدې ځای سر ترسي ارشد علي سه ارشد یوسف زی سه او لحاظ علي سه دی دواړه پنن ورځې مشال ریډیو په دې بحث کې میلمانو ساسو د دواړو میلمانو لحاظ علي سه ساسو او ارشد یوسف زی صاحب ستاسو مشال ریډیو ته د وخت ورکولو ډیر ډیر مننه. بحث کې مو واوریدل چې وسلوال څنګه خپل فعالیتونه پر مخ وړي، حکومت څه کوي او خلک څه غواړي. د مشال ریډیو نور پروګرامونه تاسو ګورئ د مشال ریډیو فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب ته ورشي. الته تاسو دا بحث کتلی شئ د مشال ریډیو یوټیوب، خاص کر هغه لایک کړئ. زه داود خټک تاسو نه تر بلې اونۍ پورې اجازه غواړم. وختونه مو په خیر.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکو.